ساعت خبری رسیدیم. همکارم احمد تکل و نوریاس نوری با استدیو آمدن و با برنامه بعدی با شماستن. خراغلاست
دیر ازیاد تمنان اکم زرونه منگل تاسو ستری مشه قدر من آوریدون که تاسو سلام رندیکم دی نیم ساعت خبری مجله پراپورنو که چه داشبه پایل شوان و باورې چې افغان حکومت وی له وسله والو مخالفینو سره به یوازې په هغه صورت کې د سولې خبرو ته کینی چې له تشدد څخه لاس واخلي. همدارس په یو بل راپور کې به واورئ چې د کډوالو د چارو وزارت وایي اروپا ته د ځوانانو د مهاجرت لړۍ لا هم روانه ده. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه یې زه تاسو ته وړاندې کوم. نور موضوعات هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې وسله وال برید پای ته ورسېد او ټول 15 حمله کوونکي ووژل شول. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي د کاري دورې له ختمېدو سره سم به خپله دنده په نومبر میاشت کې پرېږدي. د ایران ولسمشر اروپا ته د سفر په ترڅ کې نن روم ته ورسېد. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې وسله وال برید پای ته ورسېد او ټول 15 حمله کوونکي ووژل شول. د کندهار د امنیې قمندانې ویان ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې چې د سرحدي پولیسو په څلورم کنډک وشوه 2 سرحدي پولیس مړه او 15 تنه هم ټپیان شوي دي. وسله والو طالبانو ویل چې دا حمله دوی کړې ده. جمهوری ریاست وایي حکومت به له هغو وسله والو ډلو سره خبرې وکړي چې له شخړو لاس اخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي دا څرګندونې نن په یوه خبري کنفرانس کې د سولې د رسمي خبرو له پیلېدو مخکې د طالبانو د شرطونو په عکس العمل کې وکړې. هغه وویل دغه شرطونه د نه منلو دي. دا وایي هغه ډلې چې په موږ غواړي شرطونه کېږدي هغه د افغانستان خلک نشي منلی. طالبانو په قطر کې د سولې د یوې مشورتي غونډې په ترڅ کې د بندیزونو له نړیوالو فهرستونو د خپلو مشرانو د نمونو د لرې کېدو او د ځینو پر سر د ایښودل شویو جایزو د لغوه کولو په ګډون پر خپلو یو لړ پخوانیو شرطونو یو وار بیا ټینګار وکړ. د سولې د بهیر د ګړندي کېدو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوې چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون د څلور اړخیزې کمیټې درېیمه غونډه د سلواغې په 12 نیټه په اسلام آباد کې وشي. د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د فیسبوک هغه جعلي اکاونټونه به بند کړي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي. د دې وزارت ویان یاسین سمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټولنیزو سایټونو د ناوړه استفادې د مخنیوي په خاطر د قانون نوې طرحه جوړه کړي چې په تطبیق سره به تر ډیره د جعلي اکاونټونو مخه ونیول شي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې د ډیرو جعلي فیسبوک پانو تر شا د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو لاس دی چې هڅه کوي په مختلفو نومونو د افغانانو ترمنځ کرکې راوپاروي. د افغانستان انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه وایي کارونه تر هغو نشي پیلولی چې قانوني خلال له منځه نه وي تللي. دغه کمیټې دغه راز له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دوی د کارونو د پیل په اړه خپل دریز واضح کړي. د دې کمیټې یوه غړي فهیم دشتي نن ازادي راډیو ته دا څرګندونې وکړې. دا کمیټه وروسته له هغې له قانوني خلا سره مخ شوه چې د افغانستان ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي د کاري دورې له ختمېدو سره سم خپل دنده په نومبر میاشت کې پرېږدي. جنرال راحیل شریف ته ډیری پاکستانیان د تر ټولو پیاوړي شخص په سترګه ګوري چې د سخت دریځو په وړاندې د پوځي عملیاتو مشري کړې ده. راحیل شریف د ټویټر له لارې په یو پیغام کې چې پوځي ویان یې خپور کړې ژمنه وکړه چې د دندې له پای ته رسېدو وروسته به هم د تروریزم په وړاندې د مبارزې هڅې په کلکې ارادې او تیاریو سره مخ ته لاړه شي. د پاکستان د پوځ پخوانیو دو لویو درسیزانو خپله کاري موده تمدید کړې وه. جنرال پرویز مشرف هم د نواز شریف د مخکني واکمنۍ د نسکورولو لپاره کودتا کړې وه. د ایران ولسمشر اروپا ته د سفر په ترڅ کې نن روم ته ورسېد. دا له هغه مهال راهیسې چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوې بهر ته د هغه لومړنی سفر دی. له روحاني سره په دې سفر کې چې 15 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې هغه روم او پاریس څخه کتنه کوي. د سوداګرو یوه ډله او هم د تیلو او ګازو د وزیر په ګډون یو شمېر چارواکي ملګرتیا کوي. په پام کې ده چې روحاني به په روم کې یو لړ د سوداګرۍ موافقې د 3.4 میلیارد ډالرو په ارزښت هم لاسلیک کړي. په پاریس کې به هم روحاني په پام کې لري چې په فرانسه کې د الوتکو جوړولو له ایربس شرکت نه د 114 الوتکو د رانیولو قراردادونه لاسلیک کړي. د تاجکستان چارواکي وایي چې تر زرو پورې د هیواد وګړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. دا د هغې شمېرې دوه برابره دي چې د مخکې چارواکو یادونه کړې وه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده نن خبرلانو ته وویل چې د تاجکستان یو شپېته اتباع له سوریه او عراق څخه بیرته هیواد ته راستانه شوي او 148 کسان هم هلته په جنګونو کې وژل شوي دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هغه ګواښونه به د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاریس اراده کمزوري نه کړي چې هیواد ته متوجه دي. فرانسوا اولان دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایشي یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا پکې هغه 9 تنه وسلوال ښودل شوي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې خونړي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې 130 کسان ووژل شول. اولان په نوې ډلي کې خبرلاند وویل موږ به هیڅکله هم اونه بیریږو. هیڅ ګواښ د فرانسې د اقداماتو مخه نشي نیولی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ورته اړتیا ده. د هغه په وینا دغه تصویرونه یوازې د دغه جنایت عاملین بدناموي. د فرانسې ولسمشر وویل همدغه ګواښ ته په پام سره د دې غوښتنه کړې چې په فرانسه کې د اضطراري حالت دوام وکړي. او مصر نن د هغه پاتون 15 کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې د اوږدې مودې مستبد مشر حسن مبارک له قدرت لري شو. په پلازمینه قاهره کې امنیتي تدابیر سخت شوي او د ښار په مرکزی برخه کې هغه سیمه ته چې د ځوانانو او د دیموکراسي پلو فعالانو د راټولېدو لپاره شهرت موندلې دي تلاشي امنیتي پوسټې جوړې شوې دي. ولسمشر عبدالفتاح السیسی چې له 2014 میلادي کال راهیسې واګي پلاس کې اخیستي د تیرو دوه ورځو ویناو په ترڅ کې هر پاتون په وړاندې د کلک اقدام ژمنه وکړه. هغه پروند 2011 کال پاتون ته د درناوي په مناسبت کې وویل چې مصریان او ملکی عصری او پرمختللی دولت جوړوي. داسې یو دولت چې د دیموکراسي او ازادي ارزښتونه پکې خوندي وي.
د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. وابه ورې چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره به یوازې په هغه صورت کې د سولې په اړه خبرې وکړي چې له تشدد او حملو لاس واخلي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په پیکن کې له چینایي چارواکو سره د افغان حکومت د سولې پر هڅو خبرې کوي. په هیواد کې د تشدد د پیښو پر زیاتېدو مو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نظر اخیستی. دا کمیسیون حکومت د خلکو د امنیت په ټینګولو مکلف بولي.
دولت هغه خپل مکلفیتونه چې ملي ژمنتیا د بشري حقونو په اړه باندې لري او د هغو اسنادو په مقابل کې چې امضا کړي د تطبیق لپاره کوچني اقدامات باید وکړي.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې مدعا خبره شاربلې چې فیسبوک د ټولنیز یووالي که د قومي ژبني تعصب وسیله ده.
ډیر شان خلک ګوري چې مثلا تفارقه د قومونو په منځ کې اچي. اګه د سیو ګورو ډیر یو جنجالي مسله تینا جوړي کنځل به خلک کوي.
که وخت وونو نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. زمونږ غږ آزادۍ رادیو اوري. افغانستان حکومت وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره به یوازې د تشدد د پریښودو په صورت کې خبرو ته کښېني. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت به د سولې خبرې د څلور اړخیزو غونډو له لارې تعقیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګه وایي وسلوال طالبان د سولې د خبرو لپاره د هر شرط له وړاندې کولو مخکې باید له جګړې لاس واخلي. اجمل تورمان راپور راکوي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې په مشورتي غونډه کې د طالبانو د شرطونو تر ویلو وروسته افغان حکومت اعلان وکړ چې له وسلوالو طالبانو سره به د تاوتریخوالي نه ډک عملونو د پریښودلو په صورت کې د سولې خبرو ته کښېني. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې حکومت به د سولې خبرې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزو غونډو له طریقه مخ ته یوسي.
ما با گروه های گفتگو می کنیم، با گروه های آمادگی مذاکرات
مونږ له غو ډلو سره خبرې او مذاکرات کوو چې تاوتریخوالی پریږدي، تروریستي کړنې پریږدي او هغه څه چې په نړیوالو نورمونو او معیارونو کې دي هغه د سولې د خبرو په برخه کې دي او اصل په توګه ومني. خو هغه ډلې چې په مونږ شرط ایږدي هغه د افغانستان خلک نه مني.
ځاران هغه مردم افغانستان قبول نه میکنه.
د طالبانو استادو د قطر په دوحه کې د شنبه او یک شنبه په ورځو په جوړې شوې مشورتي غونډه کې په خپلو پوښانو شرطونو ټینګار وکړ. طالبانو غوښتل چې په قطر کې د دوی دفتر په رسمیت وپیژندل شي، له تور لیست څخه د دوی نمونه وایستل شي، له افغانستان څخه ټول بهرني ځواکونه ووزي، او یو شمېر نور شرطونه چې دوی د سولې د خبرو د پیل لپاره اساسي ستنې ګڼي. په دغه غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې لخوا جوړه شوې وه، د طالبانو استازو یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي ول چې سولې ته د رسیدلو په خاطر باید دواړه غاړې له خپلو شرطونو څخه یو څه په شا شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي که وسلوال طالبان په رښتینې ډول د سولې غوښتونکي وي، نو باید لومړی له جګړې لاس واخلي. د ولسي جرګې دوهم رسیال محمد نذیر احمدزي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ د افغانستان د سولې لپاره چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي هغه کار دی کې وي، هرکلی ورته وایو. خو دا چې اوس طالبانو دغه شرطونه ایښي دي چې موږ تور لیست نه وباسي او جنګ هغه کې، موږ هیله توقع دادا چې دا وروستۍ خبرې دي. اول افغانستان یا د سولې په مورد کې د دواړو جانبین تربند اوربند ضرور ده.
د یادونې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې دوهم پړاو تیره دوشنبه په کابل کې جوړ شو، او تر هغې مخکې لومړی پړاو یې په اسلام آباد کې جوړ شوی و. ټاکل شوی و چې د دې غونډې دریم پړاو هم په روان لمریزه میاشت کې په اسلام آباد کې جوړ شي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د جګړې د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره هر هڅه مهمه ده، خو دوی وایي د ښې نتیجې د ترلاسه کولو په هدف په کار ده چې دغه هڅې په سم ډول تنظیم شي.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني پیکنګ ته تللی. ښاغلی رباني په پام کې لري چې لک تر لګه څلور ورځې به په چین کې پاتې شي، او له چینایي چارواکو سره به د افغانستان پر امنیت او سیاسي وضعیت خبرې وکړي. د ښاغلي رباني د خبرو یو عمده ټکی له طالبانو سره د حکومت د سولې بهیر دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر ډیپلوماتانو په حواله راپور ورکړی چې د چین حکومت د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپل رول د پراخولو لپاره فشارونه زیات کړي دي. په دې اړه نور حال د فرشتي جلال زئی په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به د چین د حکومت له چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. د دې خبرو تمرکز به پر دې وي چې څرنګه د افغانستان په بحران کې شکیلې خواوې د خبرو پر میز راغونډې شي. د نیویارک ټایمز په وینا چین ته د صلاح الدین رباني سفر څرګندوي چې د پیکینګ حکومت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره په هڅو کې مهم رول لري. د چین حکومت باور لري چې په افغانستان کې د ثبات ټینګښت په مرسته ورسره وکړي چې خپل سوداګریز مالونه په اسانۍ او کمه بیه د جنوبي او مرکزی اسیا هیوادونو ته ولېږدوي. دا به د چین حکومت ته زمینه برابره کړي چې د افغانستان او د منځنۍ اسیا پر سترو اقتصادي پروژو پانګونه وکړي. د چین حکومت همدارس له افغانستان سره په خپلو نږدې پرتو سیمو کې د ایغور مسلمانانو لپاره اندېښنه لري. د افغانستان د چارو څیړونکي پارنیت روبین نیویارک ټایمز ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي د خبرو لپاره څلور اړخیزې غونډې چې راتلونکي به د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې وي، په افغانستان کې د امریکا او چین د سیاسي مشارکت رسمي څرګندونه کوي. د بارنیت روبین په وینا د امریکا حکومت پر کابل یو څه نفوذ لري، او چینایي چارواکي له پاکستان سره د نږدې اړیکو درلودو له امله پر اسلام آباد اغیز درلودلی شي. پر دې اساس دواړه هیوادونه کولای شي چې خپلې کړنلارې په افغانستان کې شي هماهنګي کړي. په پیکینګ او ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی سفیر مسعود خان نیویارک ټایمز ته ویلي چې د چین حکومت د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول لوبولای شي. خو نیویارک ټایمز لیکي پاکستان له ډېرې مودې راهیسې له افغانستان سره د یوې ستراتیژیکې سیمې په توګه چلند کوي، او په هیڅ قیمت تیار نه دی چې کابل خپل رقیب هیواد هند ته وروبایلي.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
نن غرمه څو وسلوال برید کوونکي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو یوې قرارګاه ته ننوتل، او هلته یې پر افغان ځواکونو حمله وکړه. چارواکي وایي چې له نیم ساعت مقاومت وروسته حمله پای ته ورسېدله. 15 حمله کوونکي ووژل شول، او دوه سرحدي پولیس ووژل شول، او دوه نور ټپیان شول. صادق رشتینی د کندهار د پولیسو له ویاند زیا دورانی سره د حملې په اړه مرکه کړي، او په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه ترې پوښتلی دي.
نن ما یو ولینا بچا د مودا کوڅه سوالي د سلوغان فنده کې راکونش چې د درې مسرادي لیوا اړوند کنده باندې مخالفین چې زمرد واقعاتو نه هم پسند پورې تړلی وو. د ترګری بریج وکړي چې په لومړی کارول کې هغه زموږ سرحدي پولیس چې کوم په وظیفو باندې بوختو هغه شهادت رسولی دی هغه سره د دولت د اول او هم کندر تر می د اول او هم قرول تر من مکر هدي واکونه او صلاحي مقامات سره کړي دي چې شنو د کوپوري هغه منځ په لید دي چې سره وسلوال مخالفین چې البته عمر جو واسکټونه هم په ځان پورې تړلي او کلاشینکو چې کا او لکمنټونو څخه استفاده کوله د هغه پوری ته په مقامات کې لمن ځکه چې دی البته تکلیفي عملیات هم په اړه کوي چې په ساحه کې کومل تهدید ونه و چې موضوع سره تکلیفي څه ده په دغه بریټ کې زموږ د واسر هدي تر کې چې نه ځنه ورته شو د له شهادت رسیدلې دي او څنګه نور چې نه ځنه ورته شو د له تګنسي دي چې اوس تر درملنې لاندې دي چې حالات د دا ډول دي نور څه ته په دغه کې ځان نه دی اوسه
د حمله کوونکو د هویت په اړه څه معلومات ستا چې دوی څوک و
تر اوسه پورې د ترسانو یا د وسلوال مخالفینو په اړه د هویت د څرګندولو په اړه په پلاټینې نه دي چې یوازې تاسو سهار تک څه څه په ساحه کې بالکل تشویش نشته صحابه سره د امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې ده په ساحه کې بالکل په دې تشویشونکو حالت نه لرو صحابه سره تر واک لاندې هم نه وي د سیمو څېړونکو ته هم په شي کې ځان نه دی اوسه یوازې مرجوب له وسلوال مخالفین له منځه تللی دي او زموږ سرحدي ځواکونه یو دونه فر شهیدان او ستې زخمي
دورانی صاحب امنیتی ځواکونه څه ډول وتپانیدل چې په دغه لاند وخت کې دغه حمله پایته ورسوي
زموږ د تعلیم تربیه کې داوامدار توګه د دې ضرورت په لورولو وبخه کې سیمینارونه او ورکشاپونه او ځینې مهاله او مهاله مهاله کورسونه په لاره کول کېږي د دې له کبله او د دې تر مخه مده کې هم درلوده البته د کرول او یا د هغه لومړنی دروازې چې هغه مشر حدیث واکونه موظف دي د پوره چمتووالي سره د پرځای او مکمل مجهز او صحه کې چې دې ته پردند ګمارل شي نو دا غلان کې بلې شي چې په لاند وخت کې د دغه پنځو وسلوالو مخالفینو لمن ډول او د نړۍ په سرحدي قرارګا کې چې ټول از مشر حدیث واکونه سلام مجهز او مکمل امکانات درلودونکي دي
د کندهار د پولیسو د قماندانۍ ویاند زیاد دورانی او چيله ازادي رادیو سره د سپین بولدک د نه غرمې د حمله په اړه چې پینزو وسلوالو د سرحدي پولیسو پر یو قرارګا برید وکړ په دې اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې د هم د خبرونې په دوام کې را سره اوسې د افغانستان د بشري حقوقو لخپلواک کمیسیون سره مو په افغانستان کې د تشدد د پیښو پر زیاتېدو خبرې کړې خو له هغه مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه وایي چې د حکومت له کوم اقدام پرته دوی نشي کولای د قانوني خلا په موجودیت کې خپل کار ته دوام ورکړي د دې کمیټې یو غړي فهم دشتي نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو په اړه د ولسمشر فرمانونو لرات سره د دوی کار ځنډیدلی لبلخوا د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د نویو پرمختګونو په پام کې ساتلو سره دوی د انتخاباتي نظام اصلاح ته هڅه کوي یوسف خان زدران په دې اړه لکابله د راپور راستولای
د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټه له حکومت غوړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پروسې د ګړندیتوب لپاره د منځته راغلي قانوني خلل منځه یوسي د دې کمیټې یو غړي فهیم دشتي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو په اړه د حکومتي فرمانونو له رد سره د دې کمیټې کارونه هم درېدلې دي ښاغلی دشتي دا موضوع قانوني خلل بولي وایي چې حکومت باید غوراوي کمیټې او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه خپل دریز روښانه کړي همدا چې فرمانونه رد شو لاغه وخت رئیس د غوراوي کمیټې کار درېدلې ده حکومت ته زمونږ وړاندیز ده چې موږ په قانوني خلا کې کار نه کوو زمونږ لپاره کوي قانوني لار پیدا شي نو زمونږ کمیټه راضی او کار به مخته یوسي چې تر اوسه هغه قانوني لار پیدا شوی نه ده او کچېره ټاکل شوی چې دا اصلاحات مخته ولاړ شي او کمیټه هم کار ته دوام ورکړي نو اړتیا ده چې قانوني خلا لمنځه لاړ شي د انتخاباتي کمیسیونونو د جوړښتونو صلاحیتونو او دندو په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تقنینی فرمان شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې لخوا رد شوی دی د غوراوي کمیټه بیا له دې دوه اونۍ وړاندې جوړه شوې او د هغو کسانو د اسنادو په څېړلو بوخته وه چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره یې نومونه لیکلي وو د غوراوي کمیټې کار داسې مهال درېدلی چې تېره اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د کېدونکو انتخاباتو نیټه هم اعلان کړې ده د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست بیا د انتخاباتو د اوسني کمیسیون لخوا د نیټې اعلان بې اعتباره ګڼلی ټینګار کړی چې دا نیټه به د انتخاباتو نوې کمیسون اعلانوي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوریت ریاست هم د انتخاباتي نظام په اصلاح ټینګار کوي، وایي چې حکومت په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل کوي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دوشنبه پرس په خبری غونډه کې وویل چې د ملي شورا لخوا د فرمانونو رد په دې معنا نه دی چې د انتخاباتي اصلاح په اړه د حکومت زړه نازړه شوی وي. دی وایي دا چې څه ډول اصلاحات منځته راځي، اوس بېلابېل پرمختللي انتخابونه په لاس کې لرو چې یو په بل پسې هغه ارزیابي او څېړل کېږي تر څو غوره انتخاب ترلاسه شي. موږ د افغانستان د انتخاباتو د اصلاح لپاره هڅې کوو. د راپورونو له مخې د جمهوري ریاست لپاره تیر کړکېچن انتخابات د دې سبب شو چې د ملي وحدت حکومت مشران د انتخاباتي نظام د اصلاح په شرط توافق ته ورسیږي. له دې سره یو شمېر مدني فعالان ویلي چې د حکومت دننه یو شمېر کړۍ د انتخاباتي نظام د نه اصلاح هڅه کوي تر څو په تیرو انتخاباتو کې شوي درغلۍ او سرغړونې همداسې پټې پاتې شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې لهم اروپا ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ روانه ده. د دې وزارت یو مقام ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې یو پلاوی د افغانستان د کډوالو له وزیر سره وګوري او پر دې ستونزه به خبري ورسره وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د ژمی فصل او سړه هوا هم ونتوانېدله چې بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته د افغان کډوالو د تګ مخه ډپ کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ همداسې روانه ده او تر اوسه یو زیات شمېر افغان کډوال له سختو لارو اروپا ته رسیدلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي صلاحکار حافظ احمد میاخیل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې یو پلاوی کابل ته راغلی او په دې اړه بالا اړوندو افغان چارواکو سره بحث او خبرې وکړي. هغه زیاته کړه د دې لیدنو او خبرو هدف د افغان کډوالو د ستونزو حل ته لارې چارې لټول دي.
د غیر قانوني کډوالۍ دغه بهیر اوس هم د 2015 کال په شان ادامه لري. تمه ده سبا نه بل سبا د چهارشنبه پوره له اروپا څخه یو پلاوی چې کابل ته راغلی د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې وکړي. تمه ده رسمي مذاکرات په بروکسل کې د راتلونکي اکتوبر په میاشت کې پیل شي.
ښاغلی میاخیل د اروپایي ټولنې پلاوی راتګ ته چې په کابل کې د دې ټولنې سفیر مشري کوي خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې یاد پلاوی بل افغان ولسمشر او یو شمېر نور افغان چارواکو سره په دې اړه لیدنې وکړي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې له 200,000 څخه زیات افغان کډوال په غیر قانوني ډول اروپا ته تللي دي. له هیواد څخه د افغانانو د تیښتې لاملونه دوامداره جګړه او راستربلې په هیواد کې زیاتېدونکې بیکاري بلل کېږي. ویل کېږي چې د ژمي سړې هوا په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو سرپناه ځایونو کې د دوی ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت د کډوالۍ د ستونزو د اساسي حل په هدف یو جامع پالیسي رامنځته کړي. د سمون او بدلون د مدني ټولنې غړي سنگر امیرزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله لرو د حکومت نه په دې کې یو ملي اجماع راوغواړي، د افغانستان د ټولو سیاسي او مدني مشران راټول کی او په دې موضوع باندې خبرې وکړي. دا یو لوی معضله ده.
ښاغلی امیرزاده زیاته کړه کچیر افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې مطلوبو خبرو ته ونه رسیږي د افغانانو د کډوالۍ لړۍ به همداسې دوام پیدا کړي.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانانو پر وړاندې د تشدد د سختو پیښو مخه ونیسي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایان رفیع الله بیدار ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د 2018 کال له پیله د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د ملکی وګړو باندې د وسلوالو خونړۍ حملې زیاتې شوې دي. په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې مرزي احمدزی له ښاغلي بیدار سره مرکه کړې او په سر کې پروان میلادی کال کې د تشدد د پیښو په اړه ترې پوښتنه کړې.
د
کوم ځای چې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیات شوې، د خلکو مسؤلیت مخ په خرابېدو دي او د قانون حاکمیت هم پیاوړتیا ونه لري. په مختلفو سیمو کې جنګونه او ناخوالو سره موږ مخ یو. په دې لحاظ باندې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو اتباعو په وړاندې هم تاوتریخوالی پیښې دغسې مشردې پیښې یو څو پیښې زیاتې شوې. په دې حساب باندې چې په فاریاب کې دغه شمال شرق حوزه بخصوص فاریاب خبر جوړونکي او په نورو ولایتونو کې هم د ملکي تلفاتو کچه هم په کابل کې هم په نورو ښارونو کې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي متاسفانه په جنګ کې د ناخوالو سره مخ شو. او په مشرقي حوزه کې تاسو ګورئ چې دا خپل منځي جنګونه چې روان دي د مخالفینو دولت ترمنځ ډېر خلک یې کډوالتوب ته مجبور کړي دي. دا هغه مسایل دي چې دا دولتي مکلفیت ده، هم یو ملي تعهد لري، ژمنتیا لري او یو نړیواله ژمنتیا لري چې د بشري حقونو لپاره د حراستو د حفاظت لپاره د پرمختګ لپاره دولت باید کار وکړي.
افغان حکومت او د مدني ټولنې ځینې فعالان د تاوتریخوالي پر ضد کار کوي. بیا هم په افغانستان کې بشري تاوتریخوالي ورځ تر بلې لوړ ګراف لري. علت تاسې پسې کې ګوري؟
اول خدا دې چې د قانون درست نه حاکمیت او هغه پیښې د تاوتریخوالي پیښېږي د هغوی صحیح څېړنه د کشفي او امنیتي ارګانونو د خوانه د هغو کسانو چې د دغو تاوتریخوالو عامل ګرځېدلی شي وګرځېدلی وي، د هغوی نیول او عدالت ته پیش کول او د سفرونو او د قوانینو هم تحفظات او زیاتوالی کې باید ډېر کار وشي. په مجموع کې دولت هغه خپل مکلفیتونه چې هم ملي ژمنتیا د بشري حقونو په اړه باندې لري او نړیواله ژمنتیا لري او د هغو اسنادو په مقابل کې چې امضا کړې ده د هغوی په صحیح توګه تطبیق لپاره کوچني اقدامات باید وکړي.
بدر سه محترم، په 2014 میلادي کال کې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
موږ به د تیر په شان یو ځل بیا د بشري حقوقو په اړه د اغاهي او د عام په هوی پروګرام لړۍ دا ساتو او په لور پرتو سیمو کې او په مراکزو کې دا هغو علاقه ګروپونو سره چې د بشري حقوقو باندې خپل کارونه ډېر متاثر دي لاغوي سره کار کوو. دویم، د بشري حقوقو د وزارت څخه به نظارت کوو چې په کوم ټکو کې د بشري حقوقو هغه چې دولت په باندې منلي دي او ځمنځای کړل چې دا منم او د دې د امرات کولو په خاطر کار کوم. دریم، د جوړښتونو او د سختارونو او د قوانینو په تصدیق باندې به کوشش کوو چې د بشري حقونو تحفظات زیات شي. نور هم
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هر میاشت لسلو زیات داسې فیسبوکی جالي اکاونټونه بندوي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي. د دې وزارت چارواکي وایي د ټولنیزو سایټونو د غلطې استفادې د مخنیوي په خاطر د قانون نوې طرحه جوړه کړې چې ورسره به تر ډیره د جالي اکاونټونه بند شي. یوسف خان زادران لکابل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې پورسته یو څو میاشتو کې د فیسبوک لاره د شخصیتونو ترور او سپکاوي د ملي ګټو په ضد لیکنې او د حساسیتونو راپرول خورا ډیر شوې دي. د دې وزارت ویان یاسین سمیم د دوشنبه پورسته ازادي رادیو ته وویل چې د جالي اکاونټونو په اړه هر اونۍ شاوخوا ډیر شکایتونه دوی ته رسیږي. ښاغلی سمیم وایي چې د مخابراتو وزارت په دې اړه اندېښمن دی او د ستونزې د حل لپاره د قانون نوی طرحه د عدلي وزارت ته لیږلې ده. وروسته له دې چې دا قانون تصویبیږي کارونه زمیږی زمون کارونه وسم هر ورځ دوام لري. زمون هڅه ده چې وکمیټه جوړ شي تر څو شکایتونه وڅېړي، د بیان او مطبوعاتو د ازادي اصل هم زیانمن نشي او د خلکو ستونزو ته هم رسیدلې یو. هغه وایي چې افغان حکومت په دې اړه د فیسبوک، ګوګل او یوټیوب شرکتونو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک په لټه کې هم دی تر څو دا ستونزه له یو سره حل شي وي. دا په داس حال کې ده چې په کار د فیسبوک افغاني اکاونټونه ډیر وخت د حساسو لنفرت د ډکو او د شخصیتونو د سپکاوي اکسونو لیکنو څخه ډک وي. دغه پوسټونو بیا د خلکو تبصرې د جنگ له جپو کمې نخکاري. هر څوک ډیر ژر دیوبل په ضد واقع کیږي او خبره تر ډلو، قومونو، سیاسي اړیکو او ژورو پیغورونو رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلي او دا ادعای هم کړي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د ایجادولو هڅه کوي. خلک په دې باور دي چې په دې کار کې یو شمېر دولتي چارواکي او د ګاونډیو هیوادونو یو شمېر خواخوږي دخیل دي او همدلته نفرتونه زیږیږي. د مجیب الرحمن په نوم د فیسبوک یو کاروونکی وایي په دې شبکه کې د افغانانو اړوند جالي اکاونټونه دومره ډیر شوي چې اوس په ډیرو باور نشي کېدای.
وختونه خلکو نه لرم چې داسې کارونه ونه کړي، په خپل نامه آی ډي باید جوړ کړي. هغه ډیر شان خلک ګوري چې مثلا تفارقه د قومونو په منځ کې اچي، هغه داسې وګوري ډیر یو 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 جنجالي مسله ته نه جوړي کنځله به خلک کوي.
په افغانستان کې انټرنیټي خدمات ډیره سابقه نه لري، خو دا غي په تیر بیا د ټول نیوز سایټونو څخه استفاده او مینه دا برخه خورا تاو دا او د بحث وړ ساتلې ده. اوس که دلته څوک ډیر سواد هم نه لري خو فیسبوک ته لاسرسی لري او بې له کوم شرطه ګواښه او ډاره هر څه چې وغواړي خپروي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
لتلو مخکې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو د اتلولې په درشل کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په یو تمرینی لوبه کې له نیوزیلند سره مخامخ شو. د نیوزیلند لوبغاړو په 43 اوورونو کې مخکې د دې چې ټولو وسوځي 212 منډې جوړې کړې او د افغانستان ټیم